سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس یا ټویټر کې خبر کړی دا ویلي دی چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي امارت دا تبادله د خبرو اترو له لارې د مسئلو د حل یو شبیل قبولي او په دې برخه کې د قطر ورور هیواد له مؤثر رول څخه ځانګړې مننه کوي.
خغلای زی احمد په تبادله کې د خوشی شو یو امریکایان هویت نه دی خوده لري. خود امریکا سی ان ان ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام میګنیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی دي. د خبر لمخې خان محمد د طالبانو غړی و چې په 2008 کال کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم شوی وو. خبر زیاتوي چې خان محمد د امریکایي چارواکو لخوا دوه ته لیږدول شوی او ګوربټ او میګنیټي امریکا ته د ستنې دو په لار کې دي. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,618 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 18 نافذیږي. رویټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نو واړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان شاوین دایور له قوله دا خبر ورکړی. دا د چارواکو په وینا د حکم په پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې لخپل کورنۍ لري پاتې دي او د پرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا تخپل الوتنو تسترګې پلار دي اخیسمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو په پوکروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیره شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 شپېته حمله شنډې کړې دي او په بونورو سیمو کې حمله لا هم روانې دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپل ایکس پاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې ظاهرا د شمالي کوریا یو اسیر شوی ټپي سرتیری د روسیې د پوځ په لیکو کې خپل هیوادوالو ته د درنې مرګ جوبلی د وختو خبره کوي. خغلی زیلنسکی نجدې لاس ورځې مخکې هم یو بل د ته ورته ویډیو خبره کړې و. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو نوې ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د لوړې په وینا کې وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې په منلو سره روسیه ویجاړوي. او دا نړۍ ډېری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د سوریه نوی مشر احمد الشرع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښایي چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. کاغلی اشاره وایي ټرمپ په منځنۍ ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحدو ایالتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښېګڼې ته هیله مند دی. د خبری ټولګې ته مو زه فرشته صحاک د شفیع یار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو سره یې د امریکایي اتباعو د تبادلې پایله کې یو افغان وګړی له زندانه خوشی شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی وو.
او له کندهار هم راپور لرو. په کندهار کې له پاکستانه راستنه شوي کډوال او کورنۍ ماشومان وایي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه لري.
مر وزل تن درس پای نشوي و مر غواړي چې مرته مکتب را جوړ کی یا مر زه ته ورسې مر ته خطر ایز دک شهر ایز دک چې مر ژوند او مر خوند درو زه پر مور ته او مر ته زه را جوړ
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالبه مشته خبرونه کې را سره اوسه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مونګه خبری ټولګه تبیا هم خره علي پیل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د طالبان حکومت د بهرانيو چارو وزارت ویله متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادله په پایله کې یو افغان زندانی لبند خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت مرستيال ویانزی احمد د طالب زندانی نوم خان محمد خودلی چې خبره یې نږدې شل کال وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی وو. نو موړی که څه هم د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د امریکا سی این این تلویزیون شبکې خبر ورکړی چې رایان ګوربټ او ویلیام میګینیتی دوه هغه امریکایي اتباع دي چې طالبانو له زندانونو خوشی کړي دي. نور حال د کرام الله اکرام په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړی. د دې وزارت مرستيال ویان احمد زیات نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په ایکسپان خبر شوی ویلی چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د وګړو خبرو په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلی
امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول شو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمري بند سزا ورته اورول شوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند مدت یې روله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و.
د امریکا د سینن تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشه توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو سینن ویلي چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینتی د محمد پونوم دی افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سې شنبه په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نور امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلي میاشت کې هم د امریکا د اساسو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دی ویل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویان ویلي چې افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې موړل طالبانو سره باندې دي. د محمود شاه حبیبي ورور څور از مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې هله خودلی وچه ورور به را خوشی شي، خو تازه په دې اړه د ازادي رادیو اړیکه جواب نکړه. لدی وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن هم دغه دریو امریکایي وګړو له کورنۍ سره لیدلی او داډي ورکړی و چې د بندیانو د خوشی کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو د تبادله په داسې حال کې کیږي چې لاتیر دوه کلونو رئیس د بایدن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندانونو کې به د پاتې امریکایي بندیانو په اړه به له طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي که نه لا د مخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیک کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې امنیتي ګواښونو له امله اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري کیسونه یې د غواړي چې کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسیدنه وشي. نورحال فیروزی عزیزی پر راپور کې
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند. شاوخوا 15 څلوېښت تنه قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې دیرش کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. د مرغه چلتی رو دو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوی نه دی. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیرېدو ویزه بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوی او د پولیسو لخوا زورول شوی هم دي.
یو شمیر د قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري کیسونو ته د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې کې ما په مشکلات عدیده دچار هستم. یکی ایسته کې ترسیدې پورت
موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو ویری کوچی پولیس مو وننیسی او ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو. زه او کورنۍ مې کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي. تر اوسه یې له موږ امنیتي مرکه هم نه ده اخیستې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتي پولیس کې فعلا جریان دره او در هر حالت د خطر هستې ممکن مولا بیان ریپورت وکړن.
فعلا د پولیس عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونی سی او ریپورت وکړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو لامل اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو څلور وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ډيري کسان د کال په بیلابیلو موسمونو په ځانګړي ډول د منی او ژمي په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګون سره مخامخ کیږي او له دې اړخه شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د نور وختونو په پرتله د منی په لومړی او د ژمي په موسم کې د زړه تنګي احساس کوي او خوب ډیر ورزي. متخصص ډاکټران دانه خانه موسمی خفقان بولی او وای په ځانګړو موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کیږي. نور هار په دې راپور کې ووري.
افسردگی فصلی دارم. بیشتر د فصل خزان
د پروان ولایت اوسیدونکو کې ډیر شکلنه زینب وای د یخنۍ لپیل سره د ناخوخی احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانوي او د نورو وختونو په پرتله ناخوخه ښکاری. زینب ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټرانو دا موسمی ناروغي بلل ده.
افسردگی فصلی دارم.
زه موسمی ناروغي لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی. دا څه کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم. هیڅ سره ته په زړه پوري نه وي او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه ورسته پاتې کیږي.
بقب میفته و من نمیتونم کار کنم.
و بیشکله نیلتا چه ده کابل و سیدون که ده هم وایی چه پمین یو جمعی که ده ستریا احساس کوی.
ما ده اوایل زمستان خوابم زیاد
ده جمعی پپل که می خوب زیادیگی و اصلا مزره نگواری چه سهار که لخوب پاتیگم. استریا احساس کوم چې ډاکټر تزم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمای دی باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو در رامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسیږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان کې نور خورشید کمتر
است. خوشی پر مستکول کې سروتونین هورمون ډیر زیات رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولای شي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټ کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولای شي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل شي.
افزایش احتمال افسردګي نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور هلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا
د لمر وړانګې یا ویټامین ډي ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوې او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅه کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې یو بهرنی موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړی دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ټرمپ د فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبر ورکړی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شامل شوی دی. په دې اړه تفصیلی حال په دې راپور کې
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن وو عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایدن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوه هی اړخو توندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېښتو پولیس افسرانو برید وکړ، پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. غ همدراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,650 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ترامپ مخکې ویلي وو چې ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو ویل چې د فبروري له پیله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدرو موادو د قاچاق له کبله 25 سلنه مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نوري په کندهار کې له پاکستان راستانه شوی کډوالې کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیا و غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوڅخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي په سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمی اسانتیاوي او خوانځي نشته او ماشومان یې د خپل تعلیمي ژوند د دوام په اړه اندېښمن دي. نور حال سیمینار په دې
جعفر احمد چې ووس لسکلن دی شاوخوا یو کال وړاندې د خپل کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک لاري هیوا تراسون سوي نو مولي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړی وي، خو په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشټون لامل به سرنويشت ګرځي. جعفر او داغه کورنۍ د کندهار شهر په ختیځ سند کې په یو داسې سم کې وسیږي چې نږدې هیڅ شونځي نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولري دي، موږ د حکومت سم دا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکې کې چې موږ خوندي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځایم پکې ورسي. موږ وزدلته نه درس وای نه شوی، موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسي، موږ ته خطر یې زده کړي او شعر یې زده کړي چې موږ ژوند او موږ خوندي درې ځای پر ورسي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې پراتلونکي زما سره ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالسمد بای د دوی د کورنۍ ماشومان په پاکستان کې شونځي لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نو موري زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاتې هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پرسه یو دلته چې اوس راغلي وروره جان خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر شوي. کښنکۍ خیمه موږ ته جوړه کړې د کښنیان لپاره، نو دلته زما په سین باندې خلک هم سته، داسې انسانان هم سته چې هغه د مکتب خواهش ولري، مګر د خاص سره دلته داسې نشته چې هغه ته زمينه برابر شي. څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کښنیان نه بارځل د غټ غټ انجن هم سته چې هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان سره پاینده کې یو شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی، پر پنځم سیم پر مکتب ویل دی، د پنځم سیم سره بیرته مامور دلته راغلی، بیا هغه تنظیمات هم برابر شوی. دا اوسه پوری
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې وروسته زرګون افغان کډوال د سپین بولدک شمال لاري لګاونډي پاکستان څخه راستانه سوي دي چې زیات شمیرې په کندهار کې میش سوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي.
موږ تیر یو کال کې چې راغلي یو د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کښنیان تعلیم وکړي، درس وکړي او زموږ سره کومک نه وکړي. زموږ کښنیان دغسې بې تعلیمه بې سرنوشته ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري، پراتلونکي کې ځان ته یو څه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلي د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. یعنی دلته داسې کسان شته چې دراتمو او درومو سیم په پرې مکتب ویلې دي او اوس بې تعلیمه پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسولینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي شونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوي نه دي برابر سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر خل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بی هم خراغل است ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپورت د نورستان اوسیدونکو لا هم لپیړی او ورپاتې پخوانی دودونه پالې دوی د پخوا په چیر وس هم په ودونو کې ګڼ واړه او غټ ساروی حلالوي په خوی او هر ساروی په څلر وشتو برخو وشي په دې څلر وشتو برخو کې د قومي مشرانو مخابرو میرمنو او د نورو غوخه معلومه ده او هر چاته د هغه د مقام او حیثیت سره سم غوخه ورکوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنې ولایت دی. دغه خاوره تر 1306 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره د خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمیر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلي رشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. په وطنو کې د سارویو حلالولو د دود پاړه د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی ازادي رادیو ته وویل،
یو واده کې یو شل 15 پسونه حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا 40 برخ د غوښ پټې جوړوي، دیونه 12 ملمانه او د غټ کلی مشرانو لپاره جوړوي، او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه لپاره جوړوي. خلاصه مطلب دا دی یو مال 40 کسان د زمونږ دا ویګل دی، خاص دا رواج زمونږ ویګل کلشوم درکې دی.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته ویل، د ولایت په ډیره برخو کې د څاروي په غوخو کې قومي مشرانو، ځانګړو ملمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخي معلومې دي.
برخي دا سيدي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګری دي، هغه ته د مال د نامه نه لاندې د لکې نه پاس دغه منطقې وخه چې دا ورنونو برخه پکې شامل یو دغه زینو وخه ورکول کیږي. بیا دومه درجه وخه د پختې وخه دي چې دا بیا دومه درجه ملمنو ته ورکول کیږي، او دا د لاسونو د پخو په اصطلاح دا ورنونو لاندې د لیچی چې دي دغه وخه بیا داسې دریمه درجه خلکو ته ورکول کیږي.
خاغلی وحدت وای د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې لا هغه اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دا دي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره تو واده په خاوند باندې ټول هغه مصرف نه یې. خپل خپلوان او دوستان چې واده لراځي نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمیر نورستانیان بیا وایي په افغانستان کې جګړو، نامنیو، کډوالیو او طبیعي آفتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالدارۍ سکتور ځپلې، او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوري شوه دی. د وانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغې به تقریبا دغه 30-50 پسونه دا به خلکو حلالول. چې 50 پسونه به حلال کړل، نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي، نو دغه 15-17 پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسولینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او واسطولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی خو د ولور او په واده کې د کیدونکو لګښت په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بې برخې دی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپل میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلي رشتو برخو د بشلو په اړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیواد په نورو سیمو کې د لوړ ولور ترڅنګ